ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو ته جوابم لومړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو فټکو ده د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف وایي د افغانستان د امن په اړه روانې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي او د افغانستان امن د پاکستان د وجود لپاره ضروری دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د هلمند په مرکز لخکرګا ښار کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس په ښار کې په چانیزو عملیاتو بوختي او افغانستان د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې چې ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ به ترسره شي د افغانستان د روان وضعیت د خوالي په تړاو اغیزمنې پریکړې وکړي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف وایي د افغانستان د امن په اړه روانې خبرې باید یوې پایلې ته سره ورسیږي. موید یوسف د زیارت په شنبه پورست په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت وویل راځي چې ټول انرژي په دې ولګو چې واکمن خلک په یو ځای کې سره کینی او د روانې خبرې یوې پریکړې ته سره ورسېږي. هغه وویل د افغانستان امن د پاکستان لپاره ډېر ارزښت لري او زیاته کړه چې که افغانستان کې جګړه دوام وکړي نو دا د پاکستان د وجود لپاره یو مسله ده، نو ځکه اړینه ده چې امن راشي. موید یوسف له واشنگټن څخه خپل سفر مثبت وارزاوه او ویل چې د امریکا سره د پاکستان راتلونکو اړیکو ته په مثبته رغنده او حقیقي سترګو ګوري او دا هغه څه دي چې باید مخې ته ولاړ شي. افغان امنیتي چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګا ښار کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس په ښار کې په چانیزو عملیاتو بوختي. د پاوز مقاماتو هم له ولسی خلکو څخه غوښتي چې د پاوزي عملیاتو پر مهال دي له خپل کورونو څخه بهر نه راوځي. دغه راز د کندهار د امنیتي وضعیت د سمون لپاره بیا په یو تازه ګام کې له ولسی مشرانو څخه غوښتل شوی چې د دې ولایت د امنیت لپاره له خپل اغې څخه ګټه واخلي. افغانستان د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې چې ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ به ترسره شي د افغانستان د روان وضعیت د خوالي په تړاو اغیزمنې پریکړې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ژورنالستانو ته وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه تمه لري چې داسې تصمیم ونیسي چې سولې ته د رسیدلو لپاره د مذاکراتو روان بهیر چټک کړي ترڅو افغانان ژر د سولې توافق ته ورسیږي. همداشان افغانستان له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې له افغان ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ په ګډون د افغان حکومت د راتلونکو شپږو میاشتو امنیتي پلان څخه ملاتړ وکړي ترڅو د افغانستان په روان وضعیت کې د بدلون او ثبات لامل شي. دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې لزړن پراته د تاوتریخوالي د پېترسولو غوښتنه وکړه. د دغه شورا غړو په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي نقص په تړاو راپورټونه د اندېښنې وړ وبلل. اسرائیل په لبنان باندې لکتر لګه دوه هوایی بریدونه کړي چې له 2006 کال راهیسې تر ټولو سخت بلل شوی. اسرائیل دغه بریدونه د هغو دریو راکټي بریدونو په جواب کې کړي چې د شروع چهارشنبه پورس په دغه هواد باندې وبشتل شول. په ورته وخت کې اسرائیل د ایران پر ضد هم خپل ژبه سخته کړې ده. دا معلومه نشو چې د لبنان څخه د راکټي بریدونو تر شا د چا لاس وو، آیا فلسطینی تنظیم وو او که د حزب الله ډله چې ایران یې پیسې ورکوي. خو د اسرائیل چېډون کې وایي حتی که حزب الله د دې راکټي بریدو تر شا نه هم وو، خو دوی د لبنان د جنوب کنټرول لري او دوی کولای شول چې مخنیوي وکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ داسې یو حکومنامه لاسلیک کړه چې لمخې به یې په امریکا کې تر 2013 کال پورې نیمایي پلورل شوي نوي موټر برقي وي. مخکښو موټر چلوونکو کمپنیو د بایدن د ادارې له دغه هدف سره په خپل خوخه ژمنتیا ښودلې. فورد، جنرال موټرز او ستلانټس په یوې ګډي اعلامیې کې ویلي دي چې دوی هیله لري چې تر 2013 کال پورې به یې د نویو موټرو خرڅلاو د 40% او 50% ترمنځ وي. په امریکا کې د ټویوټا مشر هم ویلي چې دوی به هم په دې برخه کې خپل ونډه واخلي. د موټرو جوړونکو ویلي چې دا بدلون د ډول ډول برقي موټرو له جوړولو پرته نورو کارونو ته هم اړتیا لري. دوی ویلي چې حکومت باید د برقي موټرو اخیستونکو ته امتیاز ورکړي او په ټول هیواد کې باید د چارج کولو کافي سټیشنونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیوا دا اوسام د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف وایي د افغانستان د امن په اړه روانه خبره باید یوې پایلې ته سره ورسی کی. موید یوسف د جرات پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت وویل راځي چې ټوله انرژي په دې ولګو چې واکمن خلک په یو ځای کې سره کینی او دا روانه خبره یوې پریکړې ته سره ورسوي. هغه وویل د افغانستان امن د پاکستان لپاره ډیر ارزښت لري او زیاته کړه چې که افغانستان کې جګړه دوام وکړي نو دا د پاکستان د وجود لپاره یو مسله لدا نو ځکه اړینه ده چې امن راشي. د دې غونډې پاړه زموږ همکار شعیب زاده له پیر زبیر شاه سره خبرې کړې.
بالکل شعیب زاده صاحب، موید یوسف نن یو ایس ای پی کې خبرې وکړې او د دې خبرو چې کوم دی ټاپک ورکړې یو ایس ای پی هغه پاکستان سکیورټی آوټ لوک، لکه پاکستان د امنیتی وضع دا څنګه دا څه چیلنجونه دي څه خبرې دي پکې، نو په هغه باندې موږ یو سب خبرې وکړې او بنیادی خو ډېرې خبرې وې. ټول لکه پاکستان چې کوم سکیورټی انوایرمنٹ دی، پاکستان د چین سره تعلق، هند سره تعلق، افغانستان کې د پاکستان رول، د امریکې د پاکستان تعلق او پاکستان حکومت په خپل سغواړي د ترهګرۍ د طالبانو او بیا د پاکستان کې دنه د ترهګرۍ چې کوم هغه د هغه څنګه دوی ګوري، نو په هغه باندې خبرې وې. او هغه کې چې کوم پخوانی پاکستان کې د امریکای سفیر او د افغانستان او پاکستان پر ځانګړی استازي او امبیسډر ریچارډ اولسن، هغه دا مرکه ورسره کوله او بیا خلکو هم تپوسونه ورنه وکړل. په دې بنیادی دا خبره وکړه چې پاکستان کې اوس یو پیراډایم شفټ راغلی دی او پاکستان جیو اکنامکس باندې بلیو کوي چې معیشت وی او په دې علاقې کې تجارت وی، کنیکټیویټی وی. نو هغه په اړه دوی چې زیاده ضروری دي چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې سوله وی او امن وی، او پاکستان دوی چې پاکستان خپل رول لوبي لګیا دي چې څومره هم دی کول شي، او دوی چې کوم افغانستان کې روانه جګړه دا چې کوم ده د پاکستان لپاره خنه ده، او کفرت کا دی جګړې نه پس خلک دلته راځي، البته بدامنی زیات شي، خلک ډسپلیس شي، هجرت وکړي، نو هغه هم پاکستان لپاره خنه. پاکستان کې الریډي په لکاو ماجر شته، افغان ماجر. نو بهرحال دا بنیادی داسې خبرې وي چې کوم دنه تپوسونه وشول او د جوابونه ورکړل.
پیر زبیر شاه صاحب، د افغانستان که څه هم تاسو ذکر وکړو، پاکستان خپل یو دریځ دی، هغه هم بار بار دغه دریځ وړاندې کوي، خو نړیواله ټولنه بیا پاکستان باندې ډېرې نیوکې کوي. د افغانستان په اړه داسې څه نوې خبره کړې؟
بالکل، افغانستان خو ده وویل چې دا خو بنیادی خبرې وي چې کوم باندې ډېرې خبرې شوې دي، او ده وویل چې پاکستان چې په خپله لکه پاکستان څنګه ویني، هغه دا وویل چې پاکستان افغانستان کې چې کوم امن دی، دا په دې کې دومره خبر نشته د پاکستان په اړه. ولې چې پاکستان ما څنګه اول وویل چې دا خبره وکړه چې پاکستان ای وجود په اړه دا یو مسله جوړه ده د افغانستان کې چې کوم جنگ دی، نو دا ډېر ضروری دی چې په افغانستان کې هغه راشي، لکه امن ډېر ضروری دی او پاکستان دا غواړي، امریکا دا غواړي. قبل دوست دا خبره وکړه چې په کار چې کوم څومره هم فوکس دی، لکه دنه تاسو کوڅه طالبان خو نه دی بدل شوی، او که طالبان راشي نو سبق کیږي، نو دوی چې دا اوس ټایم نه دی، اوس په کار دی چې مونږ چې کوم دا سیاسي عمل روان دی د خبرو په دې باندې فوکس کو، او هغه خلک چې کوم اغلری هغه خلک چې کوم پاور لري، امپاور خلک وي چې هغه فیصله کولی شي، چې هغه یو ځای کینی او دا سیاسي عمل مخکې بوزي او په مخ لاړ شي. نو بنیادی دا خبره دا وکړه. بل افغانستان په حواله د دام ول کفرس کا الت بدامنی وی، نو دا بس سپیل اوور کیږي، لکه دلته به خلک راضی او پاک ټی ټی پی دا څه ذکر وکړو چې هغه پاکستان ته خطر ده، او دوی چې پاکستان مخکې هم د کدا تر هرې ګرې خلاف جنگ کړی دی، او د کډېره ګټه په لاس راوړی دی، او دوی به نه غواړي چې دا ګټه په لاس نه اوزي او بیا بدامنی جوړ شي. نو دوی چې افغانستان کې امن بهرال اډیو ضروری دی، او په دې سوله چې کوم عمل دی په دې باندې زور وکړو چې دا دې پایته ورسول کیږي.
موړي د خپل امریکا سفر په حق لسو وی چې دا سفر یې ګټور سفر وکنه، د کم نیت باندې یا کم مقصد باندې چې راغله وغه سره ته ونه رسید.
نو د خوول چې دا خو د چې کوم هغه د دا ډیر پوزېټیو او ډیر کنستراکټیو او ډیر حقیقت پسندو او چې دغه اگزیکټلی چې کوم دا د چې موږ مخکې هم د کښې زو چې موږ یو پوزېټیو تعلق ساتو چې دوی چې زه واپس روان یم خو ډیر خوشحاله یم چې ډیر موږ پرمختګ وکړو او دوی چې دینه مخکې زه په جنیوا کې په سوئزرلند کې هغه خپل جک سلیون سره ملاقات مې کړی و په هغه کې موږ داسې خبرې کړې وې کوم بنیادی خبرې دي چې څنګه به په مخ شو نو چې دا مکه کړې وا او دې ته بزویم چې دا یو ډېر فروټفل ټریپ و لکه ډېر فائدہ مند سفر و د امریکې ته
ډېره مهرباني ډېره مننه ستاسو
ډېره مننه
افغانانو ته چارواکي وایي د هلمند په مرکز لشکرګاه خار کې له دفاعي حالت څخه راوتلي او اوس په خار کې بچاڼیزو عملیاتو بوختي د پوز مقاماتو هم له ولسی خلکو څخه غوښتي چې د پوزي عملیاتو پر مهال د لخپل کورونو څخه بهر نه راوځي د غرض د کندهار د امنیتي وضعیت د سمون لپاره بیا په یو تازه ګام کې له ولسی مشرانو څخه غوښتل شوی چې د دې ولایت د امنیت لپاره لخپل اغې څخه ګټه واخلي په دې اړه نور حال د امریکا غاک آشنا خبريال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري
په لشکرګاه شار کې د نن سهار ایسیم ځکني جګړه کم سوي خلا هم شار په یو بشپړ جګړې حالت کې دي په یاد شار کې په لسیوي تسپیوي عملیات د شار په لومړی دوهم او پنځم محافظه کې روان دي چې ل تیریوي اونۍ راهیسې د سیمې د درنو جګړو شاهد وي
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترهګرو څخه د خار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترهګر وځپل شي د ترهګرو د پاره ایز د تیښته لار نشته
په ورته وخت کې د هلمند امیر اختیار رئیس ډاکټر شیرعلی شاکر آشنا تلویزیون ته ویل چې ل تیر شپې راهیسې د لشګال نامنیو څخه د بوست او ایمرجنسي روغتونونو ته درو ډیرشتانه ملکی ټپیان اورول سوي دي دغه راز د لشګال شهر اوسیدونکو وایي چې په زرګونو کورنۍ له هم د جګړې په منځ کې گیر پاته دي خو نن مازیګر یو شمیر کورنۍ د فرصت ترلاسه کړي چې د شهر له یو شمیر برخو څخه خوراکي توکي رانیسي تر لشکرګاه وروسته کندهار شهر هم د درنو جګړو شاهد دی په کندهار شهر کې بیا د ملي امنیت ځانګړي اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي او سره سمې د شهر په جنوب او لویدیز کې له دولتي حاکمیت څخه د وتلو سیمو د بیرته نیول کېدو لپاره پوځي عملیات پیل کړي که څه هم د یادو پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه جزئیات امنیتي مسولین نه شریکي خو په کندهار کې د میرویس حبزبی روختون مسولین وایي چې ل تیر شپې راهیسې د روختون ته 22 ملکی ټپیان وړل شوی چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي په ورته وخت کې تیر شپه د روان حالت څخه د ځان ژغورلو او افغان کوو په ملاتړ لسګونه کندهار شهر اوسیدونکو د کندهار په مرکزی واټونو کې د الله اکبر شعارونه بدرګه کړل په یو بلګام کې بیا د کندهار د عمومي وضعیت د سمون لپاره د بانفوزه ولسی مشرانو له اغې څخه د ګټه اخیستنې په موخه ځینې تازه هڅې پیل شوي ولسی استازي وایي چې په دې برخه کې ډېر رول د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دی چې د کندهار سیمه ییز ولسی مشران یې د روان حالت څخه د کندهار شهر د ژغورلو کار ته هڅولې دي
پرون راځي یو مجلس مردلی په شهر کې د ګلوډو نظامیان سره نن مبلالو تخفیف سوادي کې مرد مجلس ټولو دی نه ان شاء الله د اتوار مې د سره ډیر ګټور و په نظام په ګټور او په دې کندهار وځس په ګټور نو ان شاء الله تاسو مینه نه ورسې ودی کتاب شروع کیږي ان شاء الله پرمختګ راځي که خدای کوي
ل تیری وی میشت رئیس د کندهار په او امنیتی حوزو کې جګړه روانه ده چې لکه بلې د یادو سیمو څخه تر ډیر زر زیاتې کورنۍ کډوالې سوي دي په کندهار کې اوس لوی اندیشنه د ولسی خلکو کډوالۍ او ملکی مرجوب لته ده چې د جګړو د دوام لکه بلې بشري پالان هم سخت اندیشمن کړي دي عمومي باور دا دی چې د کندهار په موجوده حالت کې تغییر را نسی ممکن تر دې هم بدتر ل بشري ناورین سره مخ شي
افغانستان ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د امنیت شورا په ځنګړې غونډه کې چې ټاکل شوې ده د جمعې پورز بتر سره شي د افغانستان د روان وضعیت د خوالي په اړه او اغیزمنې پریکړې وشي چې په پایله کې په افغانستان کې سولې و رامي راشي په دې اړه یو بشپړ راپور له کابل څخه د ټي وی خبريال حق مل روان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت په کولاده غونډه جوړوي چې د روان وضعیت په اړه خبرې تر سره کړي. تیر ورځ افغان حکومت د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځنګړي غونډه غوښتنه کړې و. د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر ل خپل هندي سیال سره د افغانستان پر وضعیت خبرې تر سره کړي. نو موړی له هندي لوري چې دمګړی د امنیت شورا دوري مشر پر غاړه لری غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه شورا ځنګړي غونډه راو بولی او ورستۍ مسایل په کې مطرح کړي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو له لوري د توتريخوالي ډیری دل ملکی مرګ ژوبله او د عامه تاسیساتو ورانول هغه مسایل دي چې امنیت شورا باید ور باندې بحث وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشر هم وایي چې د افغانستان وروستي وضعیت په اړه فوکولاده غونډه کوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیکونو او هغو غونډو څخه چې افغانستان ته د سولې او ثبات راوستلو لپاره یې جوړ کړي هرکلای کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې د روان کال د اگست میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان وروستي وضعیت په اړه غونډه جوړه کړي. هیواد وای له دې غونډو زموږ هیله دا لرو چې داسې تصمیم او پریکړې ونیسي چې موږ سولې ثبات او ټیکاو ته د رسیدو لپاره د طالبانو د وروستیو بریدونو تاوتریخوالي ودرېدو د بشري حقونو د ناورین او له منځه وړلو او سولې ته د رسیدو په عملي لارو چارو جدي او اساسي اقدامات ترسره کړي.
ګورم له تو امنیت شورا په پام کې لري چې روان کال د اگست د میاشتې په شپږمه نیټه بلار واچي تم لري چې داسې پریکړه او تصامیم اتخاذ کی چې موږ د سولې ته د رسیدلو او ثبات او ټیکاو ته د رسیدلو لپاره په عملی لارو چارو کې جدي او اساسي اقدامات په نظر کې وي. او له هغه شپږمه سنی امنیتي پلان چې د افغانستان دولت لري د نږدې هوایي ملاتړ په شمول داسې فیصلې وکړي چې د موږ د دولت د سولې او ثبات او ټیکاو ته د رسیدلو لپاره مرسته وسی کولای.
په ورته مهال د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت او زیاتیدونکي توتريخوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان مشر یوسف بن احمد الاسمین پرون په یو خبره کړې اعلامیه کې د جګړې د وروستیو قربانیو له کورنیو سره خپل او خواخوږي شریکه کړې ده. هیواد کې د جګړو په دوام د مصالحو قواو کمانډان بریج جنرال اجمل عمر شینواری کابل کې د یوې خبري کانفرنس پر مهال وویل چې وسلوالو طالبانو ته د جګړې په ډګر کې مرګ ژوبله اړولې. شینواری وایي یوازې په تیرو دوو ساعتونو کې طالبانو ته دومره مرګ ژوبله اوښتي چې په تیرو شلو کلونو کې بې ساري ده. اجمل وویل
یوازې په تیرو دوو ساعتو کې طالب ترکر ته داسې مرګ ژوبله اوښتي چې په تیرو شلو کلو کې بې ساري دي. په دې معنا چې موږ په شلو کلو کې په دوو ساعتو کې دشمن ته په دومره لوړه کچه تلفات نه وړولي. یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتو کې دښمن په هلمند کې 200 نفر وژل شوي تلفات لري.
هیواد کې د جګړو په دوام کندهار، هرات، تخار، هلمند، بغلان او لغمان کې د نورو ولایتونو په پرتله جګړې شدید شوې چې ډیری عام وګړي له اصلي مینو کډوال شوي دي. سید محمد رمین د هلمند د کډوالو چر رئیس وایي دغه ولایت کې د جګړې له امله د لومړنیو معلوماتو له مخې په لکونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د هغوی له جملې ډیر زره کورنۍ د دولت امن ساحو ته کډوال شوي دي. رامین زیاتوي ځینې کورنۍ کابل، نیمروز، کندهار او یو شمیر نورو امن ساحو ولایتونو تتلل خو په بد وضعیت کې ژوند کوي.
دا اولنی معلومات پر اساس چې مشته گزارش شوې دي تقریبا په هلمند کې تر لک هاو کورنۍ بې ځای شوې دي چې دا غد جملې څخه دیش زره کورنۍ دولت صحیته یعنی هغه ولایتونه چې د دولت کامنن په لاس کې دي هغه ولایت تکړول شوې دي چې یو تعداد کابل ته تللې دي، یو تعداد هم کندهار ته تللې دي، یو تعداد هم نیمروز، یعنی هر هغه ولایت چې امن دي هغه ولایت تکړول شوې دي.
د امنیتي مسلینو په خبره په تیرو څلوروي ساعتونو کې 303 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. ملي دفاع وزارت وایي دغه طالبان په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، جوزجان، سمنګان، فریاد، هلمند، سریپول، نیمروز، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سولې نامعلوم برخلیک ترڅنګ د جګړې په دوام په هغو سیمو کې چې طالبانو په ورستیو کې نیولې دي د لسګونو رادیو رادیوګان او تلویزیونونو خبرونه بندي شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وای چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړې له شدت سره یو 500 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
اردنکو دا وایس اف امریکا ډیو ده. د برتانی حکومت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ویزی موده غزولو خواست رد کړی او د دې خبرې پخلی د مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب او د نواز شریف زوی حسن نواز هم کړی دی. مریم اورنگزیب ویلی چې د نواز شریف وکیلانو د برتانی د کورنیو چارو محکمه د فیصلې پر ضد امیګریشن ټریبیونل کې خواست جمع کړی دی او د فیصله راتلو پورې به د داخله محکمې حکم غیر مؤثر وي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې د نواز شریف د پاکستان پاسپورت موده هم په 14 فبراير ختمه شوې او نواز شریف چیرې پاکستان ته راتګ غواړي نو په 24 ساعتونو کې ورته پاسپورت ورکول کېدای شي. الیاس خان پرې نور حال راکوي.
د برتانی حکومت د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ویزې موده غزول خواص رد کړی دی او د مسلم لیگ نون وایان دی مریم اورنگزیب او د نواز شریف زوی حسین نواز هم د دې خبرې پخلی کړی دی او ویلی دی چې د برتانی داخله محکمه د نواز شریف د ویزې موده غزول نه معذرت کړی دی. مریم اورنگزیب ویلی چې د برتانی داخله محکمه په فیصله کې لیکل شوی چې نواز شریف د دې فیصله پر ضد امیګریشن ټریبیونل کې خواص کول شي. د دې ویناوا چې د نواز شریف وکیلانو د لړکی امیګریشن ټریبیونل کې خواص جمع کړل او په دې خواص فیصله راتلو پورې د محکمه داخله حکم به غیر مؤثر وي. د مریم اورنگزیب په وینا چې په خواص باندې فیصله راتلو پورې نواز شریف برتانیې کې په قانوني توګه پاتې کېدای شي. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید زای مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د نواز شریف پاکستانی پاسپورت د فروری 14 نیټه ختم شوی دی او د دې نوی کېدو د خواست نو کړی او اوس هغه د پاکستان وګړی نه دی پاتې. شیخ رشید زیاته کړه چې نواز شریف چې پاکستان ته واپس راتلل غواړي سلیری شو ساتو کې ورته پاسپورت ملاوېدلی شي. نوموړي وویل چې هغه پاکستان ته راشي نو هوایي ډګر نه به نیخ بندیخانه ته لیږل شي ولې چې هغه یو سزا یافته مجرم دی. شیخ رشید زیاته کړه چې اوس نواز شریف سره دوه لارې دي، یا خو به د دې فیصلې پر ضد هوم ډیپارټمنټ کې خواص جمع کوي او کچری دغه رد کړی شي نو بیا هغه د برتانی عدالتونو کې خواص ورکول شي. د ویل چې بل لار هم شته او هغه د پناه اخیستلو ده، خو دې سره به د سیاست ختم شي. د پاکستان مسلم لیگ له خوا په ټویټر پر کړی شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ګوند صدر شهباز شریف په ټلیفون نواز شریف سره تماس نیولی دی او د هوم آفیس فیصلې په اړه ورسره خبرې کړې دي. نواز شریف دې د برتانی هوم آفیس په فیصلې قانوني کاروي کولو نه خبر کړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالتونو په ایون فیل او العزیزیه ریفرنسونو کې د لس او اوه کاله بند او جرمانو سزاګانې اورولې دي او وروستو اسلام آباد های کورټ هم د دې سزاګانو پر ضد د ده د بری کېدلو خواست پرله پسې نه حاضرېدو په بنیاد رد کړی وو. یاد دي وي 2019 کې اسلام آباد های کورټ نواز شریف ته د اته اونو دپاره په طبي بنیادونو ضمانت ورکړی وو او دی د 19 نومبر 2019 نه د درملنې دپاره په لندن کې میشته دی. د پاکستان تاریخ انصاف حکومت دته د انساني همدردی په بنیاد د درملنې لپاره بهر هیواد ته د تک اجازه ورکړې وه. عدالت د نواز شریف رور شهباز شریف نه د ده وطن ته د ستنېدو یو لیکل شوی سوګن هم غوښته وو او د هغې په بنیاد نواز شریف ته د سلور اونو دپاره بهر هیواد ته د تک اجازه ورکړې شوې وه. عدالت دا هدایت هم ورکړی وو که د علاج دپاره نور وخت هم په کار وي نو خواست کوونکي عدالت ته راتلی شي او د طبي رپورټونو په رڼا کې دا موده غزول کېدای شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ځان وای د اومینه شګوند د مرکزی کمیټي غړی او عبد الله کاسی له زیات تر خوالي څخه وژل شوی. د اومینه نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزی وای ریاست او ادارې د خلکو د حفاظت سیمواردی. نور حال د حافظ شیرانی پر بور کاوري.
د عوامي نشل ګوند د مرکزی کمیټې د غړي عبید الله کاسی مړی تر لاسه سوی. هغه د جون پر شپږمه د بلوچستان د صوبې د مرکزی ښار کوټې سره نږدې له کوچلاغ څخه تښتول سوی وو. د عبید الله کاسی ورور ملک امین الله وی وی ډیو ته تایید کړ چې پولیسو ورته ویلي چې د ورور مړی موندل سوی دی. د ضلع پښین مرستیال کمشنر حضرت ولی کاکړ وی وی ډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پښین په سرانان کې د عبید الله کاسی مړی د سړک تر غاړې موندل سوی.
عبید الله کاسی صاحب ډیډ باډی چې کوم د سرانان کیم سره شاته یو روډ دی پر دارور باندې پرته و سره ته چې موږ لیویس ته اسلام وسو لیویس سره ډیډ باډی کلیکټ کله اره موږ سیول هسپتال ته سیول هسپتال کې ضروري کاروایی غخبات د سټیټی کې څه چوتا ولا سره نو اوس ډیډ باډی سره هغه فلاره د
د بلوچستان صوبې حکومتي ویان لیاقت شوانی د عبید الله کاسی پر وژنه د خفقان څرګندونه کړې ده. هغه ویلي اغواکار او وژن کې به ونیسي او د انصاف په کټیره کې به ودروي. دغه په خبره چې قاتل به د قانون لمنګلو څخه خلاص نسی. عوامي نشتل ګوند د عبید الله د تښتونې پر ضد او د هغه د معلومولو لپاره احتجاجي مظاهره هم کړې وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځای مشر او د عبید الله کاسی ماما یوسف خان وډی وته وویل د عبید الله کاسی له درکه کېدو درې ورځې پس د هغه د کولوالو څخه د 1500 ډالرو د تاوان غوښتنه سوي و. هغه وای دوی یو روپۍ هم نه ورکړي.
دا خبره و چې د هغه کېدو تقریبا درې ورځې بعد دوی یو ټلیفون وکړي پوسټ به خالي د 15,00,000 ډالر خبره وکړه. بس مزید بیا خبره نه وسوله. دا خبره پر دغه ځای کاټ کړله. دوباره دا غپا چې بیا چې دې مستر ټلیفون کراسته نه دی نه رسېږي.
دا عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسپدیار ولی خان د عبید الله کاسی تښتونه او وژنه غندلی او ویلی دی په دغه ډول کارونو به دوی لخپل دریځ څخه پرشان سي. هغه ویلی که د ترهګرۍ انتها پسندۍ او امن ضد مخالفه بیانونو مخالفت کول جرم وي دغه جرم به دوی کوي. د عوامي نشل بلوچستان مشرتابه وایي د عبید الله کاسی د اغوا او د مرګ د پیښې پر ضد راتلونکي فیصلې به د هغه د کورنۍ په صلاح سره کوي. د ګوند د مشرانو په خبره له پوسټ مارټم وروسته به د هغه مړی کلی کتیر کوچلاغ کې نن ماښام وخاورو ته سپاري. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
رنو اردوونکو د وایس اف امریکا دیوا دا راپورنه مو اوریدل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام هغه کسانو لا د یو کروڑ ډالرو د انعام ورکولو اعلان کړی دی. څوک چې داسې یو تن په ګوته کې چې هغه د یو خارجي حکومت په وینا د امریکای د انټرنیټ او د کمپیوټر د نظام د بنیادی اډانی خلاف د سایبر پناوړ سرګرمو کې افتوی او چې د کمپیوټر د نظام په باب له د امریکای د قانون خلاف ورزی کوي. زری خلک د امریکای د سایبر نظام خلاف په غیر قانونه سرګرمو کې اختلی او د کمپیوټر په باب له لټاګو ټورو د امریکای قانون خلاف ورزی کوي. په دې خلاف ورزو کې د بونګو غفتو د پاره د ډړکو پیغامونه لیګل د کمپیوټر نظام ته په غیر قانونه توګه او ارادتن ځانونه رسول او دا شان د یو ممنوعه کمپیوټر د معلوماتو ترلاسه کول او د یو کمپیوټري نظام د پروګرام معلوماتو کوډ یا کمانډ بل چاته د لیګلو او دا شان د دغه ممنوعه کمپیوټر نظام د شعوري تور د نقصان رسولو غوند خلاف ورزای او غیر قانونه سرګرمه شامل دي. په ممنونه کمپیوټرو کې نه یوازې د امریکای د حکومت او د مالی ادارو کمپیوټر شامل دي بلکې د امریکای د ریاستونو خپلو کې استعمالیدونکي یا د خارجي تجارت او معلوماتو لیګلو را لیګلو د لپاره استعمالیدونکي کمپیوټرونه هم شامل دي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د دې ټول نظام د حفاظت د لپاره یو ویب پاڼه جوړه کړې ده او په هغه د غیر قانونه سرګرمو د اطلاعګانو د لپاره ټولي پتی او ذریعے درج دي. د انصاف د لپاره د انعامونو ورکولو پروګرام د مختلفو ادارو خپل ملګرو سره د معلوماتو د زر تر زره لیګلو د یقیني کولو او د انعام د رقمونو اطلاع ورکونکو ته د رسولو په اقداماتو هم کار کوي. د انعام رقم په کریپټو کرنسی کې هم ورکېدی شي. د انصاف د لپاره د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د 200 ملیون ډالرو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ترهګرو په نیوو کې او د امریکای قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو په مخنیوي کې لاس شوی دی. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو پروګرام سره په دې ټویټر پتا رابطه جوړېدای شي https://twitter.com/rfj_usa. د ناوړه سایبر سرګرمو په اړه کې نور معلومات د ریوارډ فار جسټس په دی ویب پاڼه پراته دي www.rewardforjustice.net. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په دې موضوع خپل یو وینا کې ویلي دي چې زموږ پیغام خص په ځلې دی او غدا چې په کومو ملکونو کې چې د سایبر مجرمان موجود دي د دغو ملکونو زمواري ده چې د دې مجرمانو خلاف قدم پورته کړي.